مونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو مخ راک د ازادي رادیو نوري ازادي رادیو اوس اتصال لري ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپودو نس یوش او 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه د لښپګ نوي نشرات لري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو طالبانو د کابل د لویدیس په چودنه کې مرګ شو بل تایید کړی د طالبانو د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په چودنه کې 200 وژل شوی او 12 نور شو بل دي چودنه مسبخین محل د برچی سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویل شي په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوی او لکتر لګې 15 نور شو بل دي تر اوسه پورې د دې چودنې چې ویل کېږي له درې بجو وروسته شوې ده مسؤلیت کمیټې بغړه نه ده یخیستې تر دې مخکې د نومړي چودنه سهار د خیرخانی مینی 1500 فامیلی څلور لارې ته نږدې وشوه د دې چودنې په نتیجه کې د مرګ شو پلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او پر خپل ایکس پاڼې ادا کړی ده چې په دې برید کې درې طالبان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي د دې جبهې همداراز ادا کړی ده چې په چودنه کې د طالبانو دوه رینجرې ویجاړې کړې دي طالبانو تر اوسه د تغییر پاړه څنګه دی ویلي طالبانو د خزو انجونو د نیوونو پاړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه وبلله د طالبان د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي افغان میرمن حجاب مراتوي زور زیاتی ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی دا په تاسو حال کې د مرکز زبیح الله مجاهد د بد حجابۍ په تور د یو شمېر خزو انجونو نیونه تایید کړې و خو یادونه یې کړې وه چې هغوی له لنډې مودې وروسته بیرته پرېښودل شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوی ماموریت یو نامانند طالبانو لوري پارستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پرنیولو ژور اندېښنه ښکاره کړې وه یو نامه په خبر پاڼه کې ویلي وو داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکندي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې دي د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12 بجو شپږ 55 دقیقې وشوه شدت یې د رختر په حساب 6.4 درجې و خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 ښودلی دی د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوی دی. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 80 کیلومتر لري تر ځمکې لاندې 208 کیلومتر لاندې خوتل شوی دی. وړ مورسم په بدخشان کې زلزلہ احساس شوی چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوی و. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري نتنیاهو د خبرې یو ورځ مخکې لدې کړې ده چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی نتنیاهو د چهارشنبې په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري دا هم ویل چې اسرائیل به د حماس د لمنځه وړلو او د ارغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو خیری پوځي سیمه بدله کړي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي ولاندې په خبرونه کې را سره واوري چې د منګور ملتونو د پراختیا ادارې ویلې دي چې په افغانستان کې 50 سلنه خلک خپل ورس په یو ډالر باندې تیروي دا چې ولې د افغانانو عاید په دې اندازه کم شوی دی وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په افغانستان کې ځینو کسانو شکایت کړی دی چې د طالبانو اداري او قضایي برخې د پخوا پرتله ډېرې ضعیفه شوې دي دا چې علت څه دی او قاضیان په کومه برخه کې نشي کولای خلکو ته په سمه توګه خدمات وړاندې کړي. په دې اړه هم راپور درته لرو. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې د میلیاردونو ډالرو په اندازه به له بهرنیو کمپنیو سره د معدنونو د استخراج په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. دا قراردادونه به څه وخت لاسلیک کیږي او کم معدنونه به د کمپنیو ته ورکول کیږي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او همدارنګه د خلکو په پیغامونو کې به دا را سره واورئ چې خلکو شکایت کړی سیم کارتونه په اسانه نشي راجستر کولای.
سیم کارتونه نو کېره باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی ورور موږ دا سیو چې ودان سیم کارت په لزر کلدار یا نسغه مې اورس کارو کې بیا بند.
د دې کسانو ستونزې هم در سره شریکو. نور مطلب مشتمه تیم هم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کورمنیو. د ملګرو ملتونو پرختیه اداره یو ان ډي پي وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیان اوښتی دی. تفصیل همین هیواد نه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلی دی چې په خزو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیون تر $1 میلیارد پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په خزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړي. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلط دی، هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکه وښي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندو کې موږ انشاءالله متوجه شو ټولې ناخوالې به انشاءالله حل کیږي. خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري، دا د افغانستان د څلوېښتو کلونو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وايي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وايي د بیکاری لامل مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دي. بیخي اقتصاد مو 80% تر ورځتلې ده.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تیر جمهوری حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما څلور ماشومان دي، خوند مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده، یوه خور او یو 45 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې به شاوخوا 3.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. بې بیا هم افغانستان کې پاتو شو. په سویس کې میشت یوه روغتیایي مؤسسه ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې برزو سنه ککړ ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د کب سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هېواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یا سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یوه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنی له 2001 څخه تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هېواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. اکپس دا شان زیاته کړې چې د کدرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه نرسانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپ سازمان پر راپور کې راغلی د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې د هرو 10,000 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د وړاندې شوې فیصدۍ په پرتله چې د هرو 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډیر کم دی. د طالبانو حکومت د عامي روغتیا وزارت وان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شبانې ازادي راډیو ته وویل
د دې سبز ولسوالۍ کې تخیل کلي صحي مرکزونه نشته، د دې صحي متخصصین نشته چې ښځې او نارینه ورشي د تداوی لپاره د علاج لپاره. ډاکټر شته چې خطبه او فشار کتلی شي د تبې لپاره دوا ورکوي. نور صحي متخصصین نه د ښځو لپاره شته نه د نارینه وو لپاره. په دې برخه کې ښځې ډېرې مشکلات باندې اخته دي او خارم تینه لري ده، سرکم قین نه ده.
ایرات ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د 2 کلنې ماشومې د زړه سوري عملیات چې په افغانستان کې ترسره شوی بریالی نه و.
زما لور له 2 کلونو راهیسې د زړه تکلیف له امله په عذاب ده. سرې میاشت کې مې ورته نوملیکنه کړې، لومړی کابل او وروسته مې قندهار ته بوتله. 2 ځلې عملیات کړه خو عملیاتونه یې بریالي نه وو. اوس هم زړه سوری دی، هیله لرم چې ښه ډاکتران پیدا شي چې عملیات یې کړي.
په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او عامې روغتیا وزارت وان ډاکټر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشټوالی، په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشټوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
عدم مدیریت درست نظارت
د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغو همکارانو او نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشټوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مختلف نه شي. او بل لامل د دې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کول او دوام لپاره د کافي بودیجې نشټوالی دی.
دا په داسې حال کې ده چې دریونی وړاندې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاو نشټوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنا ککړ وا چې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته چې خلک ورته لاسرسی نه لري په دې اړه جزئیات راکړه. بل پلو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په ارزښت د څلورو لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. به هم سنا ککړ ته ورزو چې جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت د قانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
دای چار ما معدن را ما امروز قرار
نن د چلورو قانونو تړون لاسلیک وو د دې پنګونې مجموع لاس میلیارډ او 125 میلیون او 900000 او 1825 افغانۍ ده
1825 افغانۍ بالا
د خغلی د لاور په وینا د دغو پروژو 55 سلنه به د طالبانو حکومت او 45 سلنه به د قراردادي شرکتونو غونډوي چې 60 سلنه مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کاره جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپو ولي ولا زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي دا د کوم قانون په اساس د کوم مقررې په اساس قانون نشته مقرره نشته د خپدې حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشا هم دا ده چې متاسفه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پیژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري یو اداره حاکمه ده اما حقوقي شخصیت نه لري، حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوالو قوانینو په اساس باندې. نو دا خپل غټه لویه ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود
به افغانستان قانون او نور طبیعی زیر می دخل کودی د دې طبیعی زیر مو استخراج چه دخل کودی بعد هغوی په ژوند کې هم بدون راولي. تر اوسه مون نه دی اوریدل چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلی وي چې د سړو تر څنګ للوګ مړ نشي. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري، د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او وړه به په نړیوالو بازارونو کې او پلورل شي.
یوه جنوی نداشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پس شو داخله مملکت قیمتي بیشتر په بازار بین‌المللي فروخته شي.
خود طالبان حکومت قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي. چې دغه وزارت په وینا په افغانستان کې بزرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د طالبان حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د سبان 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د قانونو شپږ لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهراً یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې یو سلاته یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې د 126 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې له وژل کېدو وروسته دغه ځنګلونه د ساتنی په درشل کې دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د نورګرام سرپرست ولسوال قاری محب الله د اورلګیدنې او د هغه د کنټرول په اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل درې ورځې وړاندې د ملیل او مشفی په ځنګل کې اورلګیدلې وو، خو دوی د ولس په همکارۍ نن یا د اور کنټرول او نور زینو ته یې د خپرېدو مخنیوي وکړ.
تقریبا 200 کسان پرون تلو نشه لا اور مهار کړی دا او مشکل حال دی، لکه مس اطمینان حالت ده.
د ولسوال په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل او د سوځیدلې ځنګل کارا اندازه نه ده معلومه، خو هڅه کوي چې په دواړو برخو کې پوره معلومات ترلاسه کړي. د نورګرام اوسیدونکو هم وایي چې اور ولسونو او ځایي حکومتي کسانو په خپلو شته امکاناتو وجلې دي. صاحب داد همدرد
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګیدلی و. عامل خو نه دی معلوم چې ولې لګیدلی و. بیا ولسي خلکو د دې سیمې مسؤلینو ټولو په ګډه اقدام کړی دی، نو اور قابو شوی دی. اوس هم چې دا موږ سا ګورو لوګی هم نشته ده، خو تر ډیره پورې په وخت سره اقدام شوی دی اور مهار شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تر اوسه دوی سره په وروژنه کې د ځنګل ساتنې په نوم ادارو هیڅ همکاري نه ده کړې. نورستان د هیواد په ختیس کې هغل ریپروت غرنې او ځنګل درلودونکي ولایت ته چې هر کالی یو شمیر ځنګلونو کې اور لګیدنې رامنځته کیږي. که څه هم چې وسنی حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ځنګل ساتنې په نوم شنې قطې جوړې کړي، خو ځایي اوسیدونکو شکایت کوي چې د یادو قطو فعالیت نه دی لیدلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم له ګډو ستونزو سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. مکتبه کې قضیه د کومه شي دلته فیصله وکړي، قضیه څوک ده؟
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللی و، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوی چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نیولی لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلا می خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره براتل لا پی جی سره راتل بیا به تا وظیفه وکنه او وی د کانا مون پکري انداو سما ماما درود بسی سلام وال درود بسی اما پی ګل لیلا می فروشي کی ویله دومره تحصیل وکړه نن نه ستا په دولت کې هغه لیلا می فروشي کی مختل کسان لا ورتسان دم زه کې درس ویل کوم زه کې ماستری کړې کوم زه کې پی جی خپل کړې اته اریزه نشیل وسته زه درته اریزه نشیل وسته.
دا مېرمن دا ادعا هم کوي چې خځې د خپل حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کوي. د میدان وردګو اوسیدونکو نرګس هم ورته دا لري. نوموړي وایي د ځمکه پر سر داوا درلوده، خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د خبرو ته غوږ نه نیول کېده.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېرې ښځې د چاته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي.
خدای یوازې ښځینې دي چې شکایت لري. نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راوته ویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري. څه چې خپل غواړي هماغه کوي. نفر ایرانی ولوي مخ ور باندې توروي وای غلا یې کړي په سوټي وهي وای خځه سره مولي د دوی قانون دغه رقم دی. محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخانی مرستیال سبحان مصبا ازادي راوته ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې خپل قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول داندو څخه لري شوی او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوی دي. دی وایي چې د طالبان حکومت لوی څارنوالي له منځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. ښاغلی مصبا زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان را وستل. قوانین چې د منګر ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې را وستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کیږي.
و مغوتل د دې ادا او نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم په دې راپور کې ولرو، خو د دې راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاوې می غونډې د درېمې کمیټې په ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یو برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا لوستل شوی وه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لرې کړل شوي دي.
اوس به کونړ ته ورشو چې هلته پیولس ولې کې د نملي زل لپاره په خوادانه جوړې کی.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په شولتن ولسوالۍ کې د 3.2 میلیون افغانیو په لګښت یو پخه ودانی جوړوي. د دوی په وینا چې یاد لګښت د یونیسیار لخوا ورکول کیږي او په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د کونړ عامې روغتیا رئیس قاری مظفر د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلطان ورسوالۍ کې د تعمیر درنګانه دا اولنې تعمیر دی چې زمونږ د عامې روغتیا ریاست د خوانه د دې بنسټ ډبره کې خودل شو او دا د سیسی لیول یا اساسي روغتیایي مرکز دی. تقریبا تر 1500 پورې وګړو ته بدلته په دې کلینیکي معیاري روغتیایي خدمات ارزه کیږي او د دې په څنګ کې په کونړ ولایت کې د ډېرو کلینیکونو ستونزې او مشکلات موجود وو چې په تیر 2 کاله کې مونږ دغه ته تر خپل وس مطابق رسیدګي کړې او نور هم رسونه ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې مونږ د صحت د برخې څومره ستونزې مشکلات دغه ته متوجه یو.
قاری مظفر وای په دغه ودانۍ کې به د ناروغانو د بستر او نور هر ډول اسانتیاوي چمتو شي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکي وای تر اوسه یې په ولسوالۍ کې خونځي ولسوالۍ او روغتیایي مرکزونه پخې ودانۍ نه لري او دا لومړی ځل دی چې روغتیایي مرکز ته د پخې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي. حاجی محمد افضل
چوګام اوسیدونکو په دې کلینیک باندې ډیر شکریا ادا کوم. ډیر په خوشاله او ټول په خوشاله او دله د تل په خوشاله دسی په خوشاله زمونږ په دې ملک ته پوښ تعمیر نشته. اسکو په مکتب نشته دی دغه دا بل کلینیک نشته بل ترشته.
د کونړ چارواکي له ولسونو غواړي چې د ملي شتمنیو او دولتي ودانیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د یاد ولایت مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی
موږ دا غوښتنه ده چې هر کار چې سړی سر ته ورسی باید داغه حفاظت وکړي. هغه ساتلو کې حفاظت کولو کې دا زمون سره د ولس همکاري چې نه نو یو کار هم نه تر سره کیږي. ولس نم دا غوښتنه ده چې دغه پروژه چې تر سره شي او سر ته ورسی بیا د هغه حفاظت په دې باندې لازم او فرض دی چې د داغه ساتنه وکړي او هغه ضایع نشي.
د یادونې وړ ده چې تیرونی هم د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری لخوا هم د کونړ مانوګي ولسوالۍ پلی چلام کې د 20 میلیونو افغانیو په لګښت د ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. خو لا اوس هم ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه د ودانیو د نشټوالي سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو خرکون کو ریډینګ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخاطب مشکل زده دا ټلیفونو سره ډیر په زور نو دا موږ پیغام تر مسول شروع کوره سو یار تاسو ته مداهله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کوي باندې ډیر قسم کارتونه کم دی ورور موږ دا سی یو چې ودان سم کارت ته لزر کلدار یعنی څنګه یو ورس کار وکي بیا بنس بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سم کارتو نو کوي سنتیار ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمزود ولسوالی دسپینه د کلی ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده پورو شارواکو نو زه می داهله د لاغو سي دزمر ولسوالی ته پام دره او کیسه رادیو ولسوالی ده یاندې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده ازادي رادیو زه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې پورو شارواکو پورې ور
جو وسدا. سلامونه نیکيري خرامات مې ومنه مردا پیغام دی ورور تر ازادي راځي پری مشتریس مرستنه کی مشتریس کو مک نه کی ولي ورور مرستکړي نو خلګو دا ډیر خلګو دا دی وای مشتریا کړی دی وبند کړی مو دي نو ډیر خلګو تاریخ مون په مندي کوک کړی دی نو دا ولي نه ماتي مرسته ماتي او د خپي د نور خلګو سينه ماتي چې کنده خلګي دا غوسه نه ماتي زمګ سينه ماتي دا سره کم خلک دی ورور دا یا بن کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا ما پیغام دی زجرجوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکشي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګي ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي د چې بغیر برکی تذکیره برېښنایی تذکیره سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده، خو خبره هم دا شایده چې د برقی تذکرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویمه نیمه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کابل په لویدیځ کې په چاودنه کې مرګ ژوبله تایید کړې ده. د طالبانو د کابل د پولیسو ویاندوی خالد صدران فرانس پریس خبري ایجنسی ته وویل چې د دشت برچی په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. چاودنه ماسپښین مهال د دشت برچی سنټر سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د یوې نجلۍ په شمول شپږ تنه وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې لومړۍ چاودنه سهار د خیر خانی مینی پینځه سوه فامیلۍ څلور لارې ته نږدې وشوه چې د چاودنې مسؤلیت د طالبانو وسله والې مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې ومنله. د طالبانو د ښځو نجونو د نیونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي، افغانې مېرمنې حجاب مراتبي زور زیاتي ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې زبیح الله مجاهد د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو نیونې تایید کړې وې، خو یادونه یې کړې وه چې هغوی له لنډې مودې وروسته بېرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو لوري پرستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پر نیولو ژور اندېښنه ښودلې وه. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې وې. د جرمني د زلزلې پیژندنې د ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12:00 شپږ 50 دقیقو وشوه، شدت یې د رختر په کچه 6.4 درجې و. خو ریچرز خبري اژانس بیا د اروپا د مدیترانې د زلزلې پیژندنې د مرکز پر اساس لیکلي دي د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 و. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوی دی. او د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی دی چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبرې ورځ مخکې له دې وکړه چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاوده فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړې شوی، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ تاثیر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د لپاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چکن نه خوراکي نه چکاکي نه دیو داسو کوم څه د ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناه است. نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو رسیدي او سلام.
دل سوزي مل خو سره ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکاکو برخه کې باید ډیره زیاته مرسته وسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرته سوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوروي د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی. نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي. حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ. خالی په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د مسافرو کورنۍ هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. پرې له زاړه دونی نوکوي موټر باید ډېر مې د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی. د یې خوا سیلابونه دي، د یې خوا کاختې ده، د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي، بره مو ایلک یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، در شه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موټي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موټي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه راکوي. دلته چې څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي، ول نه مې درلودې.
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د رایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافی نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډیره ده، څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو. یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نشت په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بیزه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځای شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو دی خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزدي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویل شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه ترسره کیږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده. چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده؟ فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مدفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولرئ، نړیوال مرستو کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو اغه کم اصلي چیرې چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب، رستی پښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ وینو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي، دوی نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کېږي، دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کېږي، او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي، نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقې ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرومه ده، د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډیر دي، د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډیر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامتر وزارت په لور سره چې موږ ته کلینیک راکړ وسی، آیا تا نه غل ډیر ورن مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی، موږ ته کلینیک سره پد تکلیف کوي کته موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي، د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلق ځندوی په اوتو اوتو دلته خلق د لیر ولسوالوي څخه راځي، عدالت شپې په دایخ کې ورته تیری، نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکری جر کار ور خلاص کی. یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دبی میاشي د تذکره بیا ناراضي، او یو دلته په اوتو وخت نشي ته بایومټریک ورته کوي، نو زما هیله دغه چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیش دول سوالی څخه خبر کوم. د شول سوالی ته په ام بي سم خبر اوړې د انټرنیټ ډیر کمزورې دي، خپل خو بند وشي ولې کې موږ ډیر کمزورې زمشت مصرف کی، او شی نصفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کیږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زده یو ټول کار کوم کو ته السلام علیکم، ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی، زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تر نو په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی، نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرني، خوشاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي دلی د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي، نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او شو واده کوي شه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته، نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یاله ته کار کوو، دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ته. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم د شرشولو سره خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي. زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتره ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو سلام الاونی کی ہیلی ولا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپینه د کلی وسیدون ک زمج خو ډیر پات علاقہ د نه انټرنیټی شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلی نک لرو زاد فلو چارواکو ز خدا هیله درم سیدا مون ته کلینیک یا شبکیه پاله کی. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکوم پر سلام علیکم کوم باندې سلام ورو دیو مې کوم امرستا ور کړو د غربانو د کندو په لور باندې واړس په هو باندې کار وکړ او څو کمپ جوړ کړ. نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځخه دا یو کېږي چې هغه چاوا کو ورسې شاید دا دې په دې اتا کار کې جواب دې پیدا ایت دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غوړ ځلې باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سرو کاپي وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام لاندې برخې ته چې د پیغامونو زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ولور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکوټ احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلورویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بل شمیره وایم 0-2-4-8-1-4. والسلام باحترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د تخ پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي. بس پامدی کارو باندې لګیا وي. کچیر محمد داوود هر څوک پیژنې یا دغه محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 دویم افغان بسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0685950 یو ځل بیا تکرارم ریبا شماره ده 0685950. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 3 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو ته زر در کی.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لرې د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 2 2 3 0 0 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناز ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 4 0 0 2 1 1 2 0 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 0 0 4 0 0 2 1 1 2 1 5 0.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01 01